آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا درنو و ویدونکو سلام نن د دوشنبه ورځ د ثور د میاشتې دیار لسمه د اپریل له دوم سره برابر ده د می له دوم سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار لسنیمې او په افغانستان کې د ماخام اووه بجې دي د ازادي راډیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماخامنۍ خبرونه پیلې په روانې خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
افغان چارواکي د قندار لپاره د طالبانو والی وژلای دی په بغداد کې د موټر بم په چاودنه کې لک تر لک ډیر لس شیعه زیارت کوونکي وژل شوی دي او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې 15 کاله پس د اسامه بن لادن د وژلو جزئیات په ټویټر خبرې کړي دي
بشپړ خبرونه لګورسته اوري خو د بشپړ خبرونو لاوریدو وروسته در پټونه هم درته لرو په افغانستان کې د برتانی سفیر وی د طالبانو له ډر سره د سولې په اړه فکر کول سخت کار دی په دې اړه درته مرکه خبرو په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجې په سیمه ییزه کچه هواری ته اړتیا لري د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د خرنې خار په مرکزی چوکې د خلکو په مخ کې د ملي پولیسو یو افسر لمړی خپل میرمن او وروسته یې خپل ځان په ډزو ووژل پینځه کاله وشول چې د ډاکټر شکیل افریدی د واکسینو د پروګرام له لارې امریکا وتوانید چې د اسامه بن لادن ځای معلوم کړي او هغه ووژني خو له هغه رئیس ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په یو زندان کې بندي دی په هکله یې رپورټ لرو سعودي عربستان کې میشت افغانان نوې برېښنایي پاسپورتونه غواړي په دې اکله به هم درته مرکه خبره کړو اوس پام کوئ بشپړ خبرونه ته چې اشق الله رحیم زوی درته اوري
السلام علیکم امنیتی چارواکي وایي چې په قندار کې د نظامی عملیاتو پر مهال د قندار لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولی مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه همت د درې څلوېښتو نورو وسلوالو سره یو ځای وژلې دي د قندار امنیه قمندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرازق امریکا غاک آشنا راډیو ته وویل چې مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه همت د قندار او اوروزګان د لوی لارې پر سر په روانو پوځي عملیاتو کې تیر ماخام د شوالیکوټ په ولسوالۍ کې وژل شوی دی جنرال عبدالرازق وویل وسلوال طالبانو د نورو سیمو نه خپل ملګري سیمې ته د جګړې لپاره راغونډ کړي وه طالبانو د افغان چارواکو د ادعا په کلکه رد کړې ده ویلي دي چې په دغه جنګ کې هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې په هغو څلور دیرشو ولسوالیو کې پراخ نظامی عملیات کوي چې د ناامنیو له جدي ګواښونو سره مخامخ دي د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل سږ کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې څه کم 400 عملیات اجرا شوي دي په همدې غونډه کې د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال وزیری وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ توګه د هیواد د ساتنې وړتیا لري
د افغانستان وسلوال پاوز نو په هغه موسم کې چې په 2014 یا 2014 کال کې وو او یا په 2015 کال کې وو بیناند و افغانستان وسلوال پاوز اوس کاملا په وضع باندې حاکم دی او که څوک ونه غواړي چې سوله وکړي د افغانستان وسلوال پاوز د هر نوع تجاوز لپاره آماده دی چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي
بل پلو د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان جنرال چارلی کلیفتن د افغانستان په سرحدي پوستو د پاکستاني نظامیانو د بریدونو په اړه وویل چې دا ډول مسایل باید د ډیپلوماټیکو لارو له لارې حل شي د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې د هرات ولایت د استناف څارنوالۍ د رئیس او اباسین ځاځي قاتلین نیول شوي دي ښاغلی عبدالله ډاډ ورکړ چې دغه پیښو عاملین به مجازات شي. د هرات ولایت د اسناف څارنوالۍ رئیس سمیع الدین رحیم تېره اونۍ هغه مهال په ډزو ووژل شو چې خپل کور ته روان و، او 14 کلن اباسین زازای په کابل ښار کې د سړي تښتونکو لخوا وتښتول شو او وروسته په قتل ورسېد. د افغانستان جمهور رئیس له دې وړاندې د اباسین د پلار سره د خبرو پر مهال ژمنه کړې وه چې د زوی د قتل عاملین به یې مجازات شي. د زابل په ولایت کې چارواکي وایي چې د میزان د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤل د خپلو درې وساتونکو سره یو ځای وژل شوی. د زابل د امنیت امر غلام جیلانی فرحي وایي چې دغه کسان پرون شپه ناوخته د امنیتي ځواکونو سره د 15 ساعته جګړې وروسته ووژل شول. ښاغلی فرحي همدارنګه وویل چې په دې نښته کې 15 وسلوال طالبان جوبل شوي هم دي، خو افغان ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د عراق په پایتخت بغداد کې د موټر بم په چاودنه کې چې لږ تر لږه 13 زیارت کوونکي وژل شوي دي، دا پیښه په بغداد کې شوې ده. شیګان د امام موسی الکاظم د کلیزې د لمانځلو لپاره راټول شوی ول چې د اتمې پیړۍ مشهور دینی عالم و. پولیس او د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په برید کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون لږ تر لږه 28 تنه جوبل شوي هم دي. چاودیدونکي مواد په یو موټر کې چې په تمځای کې درېدلی و ځای پر ځای شي و، او هغه وخت وچول شول چې شیعگان د بغداد په شمال کې د امام موسی کاظم په زیارت کې راټول شول. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید ادعا نه ده کړې، خو د دې مخ کې د داشن بریدونو د کولو ملامتي د اسلامي دولت یا داعش په ډلې اچول شوې ده. د ترکیې پوځوایي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په جنگیالیو د هوان توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي او لږ تر لږه 14 تنه وژلې دي. پوځوایي د برید یې د ترکیې د کیلیس په ولایت کې د داعش د راکټي بریدونو په ځواب کې کړی. د ترکیې پوځ همدارنګه وایي چې د داعش شپږ موټر او 15 مورچې یې لمانځه وړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې دی په سوریه کې د اوربند د بیا عملي کېدو په سر د تفاهم لپاره یو امکان ته ورنږدې شوی دی. تفصیل یې د متی الله عبد ناوري.
ښاغلی کیری نن په ژنیو کې د یو سهار د سعودي د خارجه وزیر سره ولیدل. دوی هڅه کوي چې د روسیې په منځګړتوب پیل شوی هغه اوربند بیرته سره نافذ کړي چې د حلب په ښار کې د سوریې د دولتي الوتکو د بمبار په وجه د ماتېدو سره مخ دی. د امریکا مامورین وایي چې د روسیې همکاري ډیره مهمه ده، ځکه چې تر څو روسیا سوریه په حلب کې د حملو نه مننه کړي اوربند ګټه نه لري. خو روسیه دغه غږونه نه اوري او وایي چې حلب کې د النصره غوندې تروریستي ډلې دي او د سوریې لخوا بمبار بې ځایه نه دی. خو امریکا بیا وایي چې دغه بمبار کې ملکي کسان وژل کیږي او د اوربند نه سرغړونه شوې ده. د سوریې فوج جمعې پوره د دمشق او لتاکیا په سیمو کې د یو موقت جنگ بندۍ اعلان وکړ، خو ښاغلی کیری وایي چې حلب هم باید د اوربند په سیمو کې شامل شي. د ښاغلی کیری د کوشنو مخې ته ستر خنډ د روسیې بې توجهي ښودل کیږي چې د خبرو ځای جنیو ته نه راځي، خو ښاغلی کیری وایي چې موږ اوس د روسیې سره مستقیمې خبرې کوو. متیو لابد، امریکا حق آشنا راډیو.
او روسي خبر دا چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداري یا سي اي اي 15 کاله پس د اسامه بن لادن د وژلو د عملیاتو جزئیات په ټوئیټر خبر کړی دي، خو په خبرګون کې یو شمېر خلکو خوښي او ځینو نورو بیا ناخوښي ښودلې ده. د سي اي اي د ټوئیټر پاڼه د کال 2006 نه فعال ده، خو تر اوسه یې په داسې کوم محرم معلومات پکې نه خبرې شوي. دغه پاڼه چې قریب 14 لک لوستونکي لري د اسامه د وژنې 15 کاله پس بیا د هغه ورځې تفصيلات د خلکو سره شریک کړي دي چې څنګه امریکایي خاصو قواو وکړی شو د پاکستان دننه پټ عملیات وکړي او اسامه ووژني. په دې ټوئیټر پاڼه د هغه ورځې عکسونه هم ورکړل شوی دي چې څنګه د امریکا هلیکاپټرونه د افغانستان نه والوتل، جمهور رئیس اوباما مستقیما د عملیاتو نظارت کوه، او څنګه اسامه پر ډزو ولګیده او بیا عسکر د هغه ځای نه ووزي، او ولسمشر اوباما ته تصدیق کیږي چې وژل شوی نفر اسامه دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روان خبرونه لمړی رپورټ ته په افغانستان کې د برتانی سفیر ډومینیک جرمی وی له هغه وروسته چې طالبان د ملي امنیت د لوړ پوړو چارواکو د محافظت پر ریاست په کابل کې بریدو کړ، له دې ډلې سره د سولې په اړه فکر کول سخت کار دی. د برتانی سفیر رحیم ګل څاروان سره په مرکه کې د سولې د ناهیلۍ تو په اړه خبرې کړې. مرکه یې په ګډه ورو.
What do you make of the سولی د سلور ارخیز همغږی گروپ د بریا او ناکامۍ په اړه وایست؟ آیا دا گروپ له هم سولی ته د طالبانو در وستلو لپاره غوړه میکانیزم دی؟
Well, I know that
خازه په هیګم د فبرورۍ په میاشت کې مو فکر کاوه چې موږ یو څه نګدی یو چې له دغه سلور ارخیز نه سنې له طالبانو سره مخامخ مذاکرات او پټړاو تر لاسه کړو، خو دا کار ونه شو. دا زموږ ټول لپاره د مایوسۍ خبره ده. موږ ته چې د څلور اړخیزو ناستو غړي به مو هڅول چې د سولې خبرې وکړي. زه فکر کوم چې د دې چینل خلاص پرېښودل مهم دي. دا اوس اندېښنې زیاتې دي. اوس سخت وخت دی چې دا څلور اړخیز ګروپ د موثر مذاکراتو لپاره وکارول شي، خو تاسو د اوږدې مودې مذاکراتو لپاره داسې دروازې نشي تړلی.
ایا فکر کوئ چې د حزب اسلامي کابل ته د سولې د لاس اوږدېدل د سولې د بهیر پرانیسته ده؟
زموږ دریز دا ده چې موږ په ټولو ډلو غږ کړی چې جنګ پرېږدي او سولې ته راشي. که دا اوس دلته کېږي، نو بیا دغه ګروپ ته دا لومړی ګام دی. دا یو ښه سیګنال دی. حکومت او د سولې شورا ته باید امتیاز ورکړ شي. دوی څنګه د ګلبدین په مشرۍ له حزب اسلامي سره خبرې نتیجې ته ورسوي؟
تیره جمعه امریکا په پاکستان غږ وکړ چې نور حقاني شبکه نشي زغملی. ستاسې دریز د پاکستان په دغه پالیسۍ چې طالبانو حقاني شبکې ته ځای ورکوي څه دی؟
دا واقعا افغانستان او پاکستان ته حساسه موضوع ده. موږ چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره ښکیل یو، دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې افغانستان باثباته وي. ځینې ډلې دي چې پاکستان ته خطر پیښوي. له پولې اوښتونکې ډلې دواړو حکومتونو ته په زیان دي. دا چې موږ له دواړو هیوادونو سره ښکیل یو، هڅه کوو چې یو ګډ اواری پیدا کړو، خو دا اوس سخته ده ځکه ناسم حالت دی. د ګازو نلیکه او اقتصادي پروژې د افغانستان لارې پاکستان ته انتقالیږي. دا اوس سخته ده چې دواړو لور ته دا پیغام ورسول شي، او دا حقیقي ګواښ دی.
ایا پاکستان له ترهګرۍ سره په جګړه کې صادق همکار دی او دارنګه د سولې منځګړی؟
زه فکر کوم هر امکان شته. دوی کولی شي په سوله کې ښه همکار واوسي. دا د څلور اړخیز ګروپ تیوري وه، نو ځکه باید دا ګروپ وساتل شي.
په افغانستان کې د داعش د تهدید څومره په اندېښنه کې یاست؟ څه باید وشي چې د دغه ډلې د پرمختګ مخه ونیول شي؟
داعش یوه ظالمه ډله ده. دا ډله په سوریه او عراق کې د ډیرو ظلمونو مسؤوله ده. افغان امنیتي ځواکونو په هغه سیمو کې چې دغه ډلې قوي شتون درلودلی، په وړاندې ډېر هڅه کړې. ما چې اورېدلي، داعش دلته ځای نه لري. دا ډله د افغانانو د کلتور، ژوند او د افغانستان د ثبات په خلاف ده.
تاسې د جانکيري په خبرو چې د ملي یووالي د حکومت موده 15 کلنه وبلله، څه وایاست؟ او د حکومت سیاسي مخالفین وایي چې دا حکومت د سپتمبر 15مه پای ته رسیږي. بریتانیا د دې حکومت د مشروعیت په اړه څه وایي؟
د ملي یووالي حکومت یو مشروع حکومت دی. دا د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر غنی زړورتیا وه چې په یوه هوکړه سره ورسېدل. موږ له وړاندې پوهېدو چې د دې حکومت دوره د 15 کلونو لپاره ده، خو بیا هم افغانانو پورې اړه لري. جانکاري هغه څه ته اشاره وکړه چې زیاتره افغانان پرې باور لري.
د فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه څنګه وینئ؟
زه ښه پرمختګونه وینم، خو بیا هم ډېر څه پکار دي.
د کلونو لپاره بریتانیا له نشه یي توکو سره د مبارزې له هڅو سره مرسته کړې، اوس څه کوي؟
نشه یي توکي افغانستان او هغو هیوادونو ته چې اتباع یې دا کاروي تراژیدي ده. خو په تېرو 12 میاشتو کې له مخدره موادو سره د مبارزې ځواکونو مخدره توکي نیولي. د بریتانیا د جرایمو په ضد اداره له افغان لوري سره کار کوي چې د مخدره موادو د قاچاق مخه څنګه ونیول شي.
د ورساو بروکسل کنفرانسونو ته آیا افغان حکومت تیاری لري؟ او نړیواله ټولنه له افغان حکومت څه غواړي؟
دواړه کنفرانسونه افغانستان ته مهم دي. د بروکسل کنفرانس ته لا هم 15 میاشتې شته، او په ځینو برخو کې ورته تیاری روان دی. په دغه کنفرانس کې به افغان حکومت له فساد سره د مبارزې ووایي، او دا چې څنګه د مرستندویانو مرستې کارول کیږي. د وارسا د کنفرانس په اړه چې د امنیت لپاره دی، ډېر څه ورته شوي دي. په دغه کنفرانس کې به د افغان امنیتي ځواکونو په راتلونکي خبرې وشي. دا دواړه غونډې افغانستان ته مهمې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجې په سیمه ایزه کچه هواری ته اړتیا لري. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د کاتیم لاټر د ماموریت ویان جنرال چارلی کلی پینلند نن د افغانستان د دفاع او کورنی چارو د وزارتونو د ویاندویانو سره یو ګډ خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې د ځواکونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړې څخه خبر جنرال چارلی ویل چې دغه سي شخړې کېدای شي چې د حالاتو د لا خرابېدو سبب شي نو د همدې له امله یې د دغه سي اقداماتو د ژر بندېدلو غوښتنه وکړه.
We are certainly aware of the ongoing border disputes.
جنرال چارلی ویل په یقین سره چې موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړې څخه خبر یو. زموږ له نظره دا ستونزه د هغو ځینو نړیوالو تروریستانو د شتون له امله رامخته شوې چې یا په پاکستان او یا هم په افغانستان کې پناه اخلي. موږ په ځانګړي ډول یې تر برید لاندې نیسو. په عمومي ډول دغې مسلې ته حواره تر ډېره په سیمه ییزه کچه ترلاسه کېدای شي. د کاتې ملاتړ ماموریت دغه امریکایي جنرال افغان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول هوایي ځواک سره د امریکا د مرستو یادونه وکړه او د هلمند په ولایت کې د افغان پوځ لخوا د خپلو وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د ډرون یا بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستل هم یاد کړل. همدې خبرې ناسته د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم د خپلو وسلوالو مخالفانو پر وړاندې سکل د یو شمېر مختلفو جنګي الوتکو او هلیکوپټرونو د استعمالولو یادونه وکړه. وی ویل چې تیر کال افغان ځواکونه د ډېرو ستونزو سره مخ وو.
زه تاسو ته ویلی شم چې په 2015 کال کې کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل په رښتیا باندې زه تاسو ته وایم چې موږ په ډېرو برخو کې کمزوري وو. په ډېرو برخو کې علت دا وو چې یو خو نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل. منګه هغه لازمې تجربې چې د جګړې لپاره وي په 2015 کال کې مونږ درلودې. زمونږ هوایي پاوز کمزور و. منګه په انجینری پاوز کې مشکلات درلوده. منګه په کشف استخبارات کې مشکلات درلوده. منګه په ډیرو برخو کې مشکلات درلوده. سره د ټولو مشکلاتو په 2015 کال کې دشمن اهداف درلوده چې اته ولایتونو ته سقوط ورکړي، د شپېتو نه زیاتې ولسوالۍ ونیسي. دوی غوښته چې لا اقل دوه شهراوې مزدوري کړي.
خود دفاع وزارت ویل چې سکل افغان ځواکونه د تیر کال په نسبت په ښه حالت کې دي. هغه د مثال په ډول په کندوز، هلمند او شمېر نور ولایتونو کې د خپل وسلوالو مخالفانو په وړاندې د یو لړ بریالیتوبونو ادا وکړه. ویل چې په دغه ولایتونو کې خپل مخالفان په شا وهلي دي.
تاسو وګورئ، دښمن په 2014 کال کې کله چې عمري عملیات اعلان کړل، دوی تصمیم نیول چې کندوز ولایت سقوط کړي. شپږ ولسوالۍ دوی په یو وار باندې په برید وکړ، مګر تاسو ولیدل چې دښمن په کندوز کې مات شو، مړی په میدان پاتې شو. په هلمند کې ټولو تبلیغ کوو چې هلمند ولایت کاملا سقوط دی دښمن لخوا، مګر تاسو ولیدل چې په هلمند کې دښمن مات شو. د داعش په رابطه باندې ټول مطبوعاتو په دې کې تبلیغ کوو چې حتی د جلال آباد ښار سقوط کړي.
د افغانستان د دفاع او د کورنۍ چارو د وزارتونو ویاندوانو په خپلو څرګندونو کې شفق په نوم د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو یادونه وکړه. او وی چې دا ملت همدا اوس د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روان دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وینویل چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به په څلور دېرش هغو ولسوالیو کې چې د نامنې له جدي ګواښ سره مخ دي عملیات پر مخ بوزي او په کې به خپل مخالفان وځپي. صدیق صدیقي ویل چې په ټول افغانستان کې عملیاتونه زیات شوي او یوازې په کندوز کې په لسګونو عملیاتونه د طالبانو د ځپلو لپاره په تېرو میاشتو کې دوی ترسره کړي دي. صدیقي ویل سکل د حمل د میاشتې لومړۍ نیټې څخه 306 نوي عملیاتونه پولیسو کړي چې دا 15 په سلو کې زیاتوالی ښیي. د کورنۍ چارو وزارت ویان دا ډول ویل چې پارلمان ته د ولسمشر غني له وینا وروسته په امنیتي ځواکونو کې تحرک زیات شوی دی او له دغې وینا وروسته اوس افغان امنیتي ځواکونو ته دا څرګنده ده چې دښمن څوک دی او د چا په وړاندې جنګي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې غرمه مهال د خرن خار په مرکزی چوکي د خلکو په مخ کې د ملي پولیسو یو افسر لومړی خپل میرمن ووژله او وروسته یې په ځانډزې وکړې او ووژل شو. ابراهیم رحیمی پاکلا رپورټ را لګلې.
د عیني شهیدانو په وینا میرمن ګلابوچا د ری اغوست او داسې ښکارېده چې د خار پولیسو ته د کوم څه په اړه د شکایت رسولو هڅه کوله، خو خاوندې پر د کلاشینکوف خوله ور خلاصه کړه. عیني شهیدان زیاتوي نورو پولیسو هڅه وکړه چې د خپلې میرمنې دغه قاتل ګلام خان ونیسي، مګر پولیسو ته یې د ویشتلو ګواښ وکړ، خو بالاخره یې د ټوپک شپېلې خپل سر ته ونیوه او ځان یې هم وواژه. په داسې حال کې چې د خرانې سلګونو خاریانو یې ننداره کوله، پولیسو د میرمن ګلابو او د هغې د خاوند جنازې پورته او روغتون ته انتقال کړې. پولیس وایي ګلابو په روغتون کې سا ورکړه. د خران خار یو تن اوسیدونکو په د حقلات داسې وایي.
خزا سړی د سره غیدو صحیح ده، اته خزا له پولیس وال سره غیدله، پولیس والا سره غیده چې هغه بل مالی پولیس هغه چې دی خواته را تیر شولو، هغه ښځه دې خواته له هغه چې لږ را دې خواته کړله، اتې وویستل تې د منډه جینې واخیسته دې خواته را اتې ته خپل ځانم پسې وویست.
د پکتیکا د پولیسو یو افسر محمد قاسم زرمتی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې پولیسو پلټنې پیل کړي او د پیښې د رامنځته کېدو اصلي انګیزه به وروسته څرګنده شي. خو زرمتی وویل ځینې لومړني معلومات ښیي چې د ملي پولیسو افسر غلام خان څه موده مخکې له دغې میرمنې سره واده کړی و او ظاهرا داسې ښکاري چې پیښه د کورني تاوتریخوالي په نتیجه کې رامنځته شوې.
کله د معلوماتو دې لږ څه عریضه پې کړې وه، د سیاسري د دغې عریضې په اساس باندې د هغه مخنیوی کړی ده. کوم وخت چې راځي په شو کې خپله سلا سي خپله سلا د دوو سره د خپل د امنیت تامین په خاطر باندې هغه سلا باندې درې پیره باندې په سیاسري باندې کړي دي او وروسته یې کلاشونکوف ځان ته نیولی و ویستلی و.
د پکتیکا نننۍ پیښه په خپل ذات کې له ښځو سره د زور زیاتي کمساري پیښه یادیږي. د جنوب ختیځو ولایتونو لپاره د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند عادل عزیزی دا ډول پیښې د ډیرې اندېښنې وړ بولي.
نو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټولې هغه د تاوتریخوالي پیښې چې عموما د فقر، بیکارۍ، بیروزګارۍ او یا هم د ناخوښۍ له امله د ودونو د رامنځته کېدو له امله رامنځته کېږي غندي، او موږ هیله کوو چې دولت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بیکارۍ کچه راټیټه کړي او دغه راز د بشري حقونو په اړوند تر دې ډیره معما پوهاوی زیات شي تر څو خلک دغه ډول پیښو ته لاس ونه شوي. او
په عین وخت کې د افغانستان لپاره د بشر حقونو سازمان په ټول هیواد په ځانګړي ډول په جنوب ختیځه حوزه کې له ښځو سره کال تر بل د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی. په افغاني ټولنه کې د ښځو بې سوادۍ د خپلو حقونو نه پیژندل او دغه راز په دې برخه کې د نارینه وو کم عامه پوهاوی او ځینې نور له ښځو سره د زور زیاتي عمده لاملونه او مسایل ګڼل شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
پینځه کاله وشول چې د ډاکټر شکیل افریدی د واکسینو د کم د پروګرام لالارې امریکا وتوانېده چې د اسامه بن لادن زی معلوم کی او هغه ووژني. لاغه رئیس ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په یو زندان کې بندي دی. د شکیل افریدی پلویان وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په هلو ځلو کې ښاغلی افریدی هیر کړی. نور تفصیل د امریکا غږ ډی وی رادیو په رپورټ کې اورو.
د القاعده مشر اسامه بن لادن پر ضد چې د نن 15 کاله وړاندې یعنی په 2 مئی 2011 کال کې امریکایي ځواکونو عملیات ترسره کړي وو او د فوزي خار د ابتواد د یو بند قلانه د نیولو وروستو وجلې وو. د دغه امریکایي عملیاتو یویش ورځې وروستو پاکستانی استخباراتي ادارو ډاکټر شکیل افریدی ونیوو. په ډاکټر شکیل افریدی دا تور لګېدلې وو چې د القاعده پټ شوی مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې کومک تر سره کړي وو. هم دغه تور په اساس په ډاکټر شکیل افریدی د اف سی آر د قانون لاندې مقدمه هم روانه شوه او د نیولو یو کال په سر تکېدو یعنی د 3 مئی 2012 کال کې ورته د خیبر ایجنسی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د 3.5 کالو د بند سزا واوروله. د دغه سزا پر ضد چې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل د فاټا ټریبیونل ته اپیل وکړلو او دغه ټریبیونل مقدمه د بیا اورونې امر هم وکړلو. د ډاکټر شکیل افریدی چې په دغه تور کې د بندیخانه د نن هم 15 کلونه پوره کیږي خو دغه مقدمه لا تر دې دمه فیصله شوې نه ده. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم د دغه مقدمه په اړه وایي
د پریویژن پټیشن جمع کړی د فاټا ټریبیونل کې او په فاټا ټریبیونل کې موږ تقریبا 2 کال اوسې چې جمع کړی دی کم د فریش هغه او ته دې کې اډر کړو رپورٹ چې ریکارډ دی راشي ریکارډ کې افس کې پروت دی نو تقریبا 2 کال اوسې چې اوسه پورې هغه ریکارډ نه راغلی او دا کیس عالم یې شي تاریخ لګي زمونږ وسره هغه شروع کې شو 2012 کې بیا غین پکړې دي شي وکیل مو سره نه شي او رورې مو سره نه شي او خزا او بچي وسره تقریبا میاش ګمې څخه پس فاجیل کې ملاويږي خو پټ پټ ملاويږي مطلب چاته وای نه مونږ کم نه وای او مونږ ته اوسه پورې پټ نه شي چې ریسر ته دی او چرته نه دی خپل ذهن خیال دی لګ یریږي.
ډاکټر شکیل افریدی چې د پیښور په مرکزی بندیخانه کې پروت دی د وکیل په وینا چې نه خور سره هغه خپل او نه د ډاکټر شکیل افریدی ورور او یا نور د فامیل غړي لیدکاته کوي شي. خو البته د ډاکټر شکیل افریدی میرمن او د هغه ماشومان ورسره په دوو میاشتو کې یو واري ملاوي دي شي، خو دغه د هغه خپل فامیل هم د وکیل سره او یا د بل چا سره د خپل یاري مخامخ کېدی نشي. ډاکټر شکیل افریدی په حق لا د سوري دی کیږي چې د حفاظت په خاطر د بندیخانه په ځانګړي برخه کې د یو ورکوټي کوټي دننه ایثار دی چې د بندیخانه په دغه برخه کې تر ټولو زیاته سارنه کیږي. د ډاکټر شکیل افریدی د پاره خوراک سکاک د جیل څخه ورکول کیږي او د بندیخانه د ضرورت تر مخه ورسره خپل جامې هم موجود دي. داسې هم ویل کیږي چې د بندیخانه د ژوند لوجه د ډاکټر شکیل افریدی په صحت هم اثر شوه، خو کومه خطرناکه ناروغي نه لري. یاد دی وی د اسامه بن لادن پر ضد دغه امریکایي عملیاتو وروستو ډاکټر شکیل افریدی یوازینی تنده چې د اسامه بن لادن په معلومولو کې د کومک کولو په تور نیول شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او درنونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډي زاوري. افغان چارواکي د قندار لپاره د طالبانو والی وجلای دی. امنیتي چارواکي وایي چې په قندار کې د نظامی عملیاتو پر مهال د قندار لپاره د وسلواله طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه حمد د درې څلوېښتو نورو وسلوال سره یو ځای وژلی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې په هغو څلور دېرشو ولسوالۍ کې پراخ نظامی عملیات کوي چې د ناامنیو له وجې د جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل سږ کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې څه کم 400 عملیات اجرا شوي دي. د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د هرات ولایت د استناف څارنوالۍ د رئیس او اباسین یوسف زازی قاتلین نیول شوي دي. ښاغلي عبدالله ډاډ ورکړ چې دغه پیښو عاملین به مجازات شي. د زابل په ولایت کې چارواکي وایي چې د میزان د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول د خپلو درېو ساتونکو سره یو ځای وژل شوی. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی وړاند وویل چې دغه کسان پرون شپه ناوخته د امنیتي ځواکونو سره د 500 جګړې وروسته ووژل شول. د عراق په پایتخت بغداد کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 13 شیعگان وژل شوي دي. دغه شیعگان د امام موسی الکاظم د کالج د لمانځلو لپاره راټول شوي ول چې د اتمې پیړۍ مشهور دینی عالم و. د ترکیې پوځوایي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په جنګیالیو د هوان توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي او لږ تر لږه 14 تنه وژلې دي. امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې دای په سوریه کې د اوربان د بیا عمل کېدو پر سر د تفاهم د پرای د یو امکان ته ورنګیدل شوی دی چې په دې کې به د سوریه حلب خار هم شامل وي چې د دوشنبه نه د هوایی بمباریو له کبله پکې د تلفات شمیر زیات شوی دی. راغلی کیری نن په ژنیو کې دی او سهار د سعودي عربستان د خارجه وزیر سره هم وکتل. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سیایي 15 کال وروسته د اسامه بن لادن د وژلو د عملیاتو جزئیات په ټویټر کې خبر کړی دی، خو په خبرګون کې وشمیر خلکو خوښي او ځینو نور بیا ناخوښي ښودلې ده. د سیایي د ټویټر پاڼه د کال 2018 نه راپدې خو فعال ده او تر اوسه یې په داسې کوم محرم معلومات پکې نه خبره شوې. دغه پاڼه چې قریب 13 لک لوستونکي لري د اسامه د وژنې 15 کاله پسې بیا د هغې ورځې تفصیلات د خلکو سره شریک کړي دي چې څنګه امریکایي خاصو قواوو وکړه شو چې د پاکستان دننه پټ عملیات وکړي او اسامه بن لادن ووژني. او وروسته خبر ده چې د امریکا د جمهوریت ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي امریکا نور چین ته اجازه نه ورکوي چې د امریکا په حقونو تیری وکړي. هغه وایي د خپل یو کاروباري شخص دی او کله چې ولسمشر چین او د چین سره به د تجارت توازن سم کی. په انډیانا ایالت کې د خبر پر وخت غلی ټرمپ ویلی دی چې موږ د چین نه ډیر قوی یو، موږ به د اوسنۍ حالت بدل کو. سبا د انډیانا په ایالت کې مقدماتي انتخابات کیږي او د سرویګانو معلومیږي چې جمهوریت غوښتونکو په ګوند کې ډونالد ټرمپ خپل برتري ساتلی دا او د مقابل کاندیدانو کروز او کیسک نه مخکې دی. که ټرمپ انډیانا کې هم وګټل نو کېدای شي چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند لخوا د کاندید کېدو چانس نور هم زیات شي.
درنو اوریدونکو نن ساعت خبری پښتو خبرونه لپاره راټول کړی مطالبه هم ده چې خبرو شو. په څولاندو شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. دا غي اوریدل مه هیروي او پسې د خبرو اترو غوښتو شنود خبرونه اوري. البته د خبرونه موضوع د جزای قانون د بیا کتنې او اصلاح ډلې پرون د جزای کوډ د طرح عمومي برخه عدلي وزارت ته وسپارله. که د جزایي کوډ طرحه تصویب او ومنل شي د جزایي قانون په تطبیق کې به کومې اسانتیاوې راشي؟ دا نورې ورته پوښتنې په خپرونه کې میلمانه ځوابوي. تاسو په پوښتنو فکر وکړئ. زه به تاسې د دری خپرونې اورېدو ته راوبولم. تر بیا الله مل.